کرنی واکمنی پر مهال دی خزو پر کار سخت بندیزونه و لگوال چه دی کار دی مرزی پشان دی میرمنو جون لا دیر لسند سره مخ کرد.
azadiradio.com د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته 25 دقیقې اونیز بس چې نوریاس نوری کوربه دی پیلېږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په دې هیواد کې تر 2015 کاله د خپل فعالیت د ستراتیژیک چوکاټ طرحه نن اعلان کړه. یونما په یو بیان کې ویلي چې دا تګلاره له افغانانو د ملاتړ په دریو اساسي برخو کې د ملګرو ملتونو لومړیتوبونه په ډاګه کوي. په دې برخو کې لومړی د مهمو سکتورونو لکه روغتیا، تعلیم، کارموندنې او تغذیه، په دوهمه برخه کې د اقتصادي فرصتونو او په دریمه برخه کې د بشري حقونو، د قانون د حاکمیت، ټول شموله حکومتولۍ او جنسیتي برابرۍ د ملاتړ یادونه شوه. د ماشومانو د ملاتړ اداره یا سی پی وای چې د دې ټولنې په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز لکبله په 13 مارچ میاشت کې په 13 د نجونو او هلکانو د ذهني او رواني علاج په برخه کې د خپل ټاکلي هدف یوازې 9% ته رسیدلی. سی پی په خپل تازه راپور کې ویلي دوی په پام کې درلودل چې له نږدې 15 میلیونه ناروغانو سره مرسته وکړي، خو په 13 مارچ میاشت کې یوازې له څه باندې 3.5 لک ماشومانو سره په مرسته توانېدلې ده. د پاکستان پوځ وایي د وسلوالو سختریزو په ډزو د دوی دوه افسران وژل شوي دي. پوځ نن په یو خبر پانه کې ویلي ځواکونه یې بېګا شپه د جنوب لویدیز بلوچستان ایالت په لرې پرته سیمه بلور کې په عملیاتو بوخت و چې ډزې پرې وشوې. د خبر پانې له مخې په دې ډزو یو بل سرتیری هم ټپي شوی. تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو له دې مخکې تحریک طالبان پاکستان او ځینو نورو سختریزو ډلو د پاکستان پر پوځ د بریدونو پړه منلې ده. د فرانسې په بیلابیلو برخو کې د بیګانۍ شپې له اعتراضونو وروسته 160 کسان نیول شوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې له تیرو شپږو راهیسې د پیل شویو اعتراضونو زور په کمېدو دی. دا تاوتریخجن اعتراضونه د جون په 28 وروسته له هغه پیل شول چې پولیسو د پاریس په لمنو کې یو 18 کلن افریقایي الاصله هلک په ډزو وواژه او ورسره پولیس په سیستماتیک تشدد او توکم پالنې تورن شول. د دې وژل شوي ځوان نیا پرون د دې مظاهرو چې په ترڅ کې زرګونه کسان د عامه شتمنیو د لوټ او تالان، د دوکانونو د سوځولو او نورو اقداماتو په تور ونیول شول د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. او د روسیې واګنر اجیرې ډلې د جنګیالیو د جلب و جذب بهیر درولی دی. د ملیشا ډلې شاوخوا 10 ورځې مخکې د جون په 23 او 24 د روسیې د حکومت پر ضد وسلوال بغاوت وکړ. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د معلوماتو له مخې واګنر امنیتي شرکت پرون پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د لانډ محل لپاره په ځانګړو پوځي عملیاتو کې برخه نه اخلي او بیلاروس ته روانېږي. په روسیه کې د بغاوت د پای ته رسېدو لپاره د واګنر ملیشو او روسیې ترمنځ د بیلاروس په منځګړتوب موافقه وشوه چې له مخې د دې ډلې مشر ایفګینی پریګوژین بیلاروس ته ولاړ. روسیې اوس د واګنر جنګیالیو ته هم دوه غوراوی وړاندې کړي، دا چې یا به بیلاروس ته ځي او یا به د روسیې له پوځ سره یو ځای کیږي.
مخکنی کابینه کې صرف 5%
د ازادي راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو 25 دقیقې د بحث تمو زنوریاس نوري هرکلی کوم. نن په دې بحث کې په افغانستان کې د القاعده د حضور په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر څرګندونو او په وړاندې د طالبانو د حکومت د چارواکو او نورو لورو د غبرګونونو پر موضوع خبرې کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جون په 13 په یو خبری کانفرنس کې وویل چې القاعده په افغانستان کې نشته او متحده ایالاتونو په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره له طالبانو مرسته ترلاسه کړې ده. بایدن د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د هغه راپور په اړه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د هغه پر پریکړو سخته نیوکه کړې ده یوې پوښتنې په ځواب کې وکړي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د بایډن څرګندونو ته د حقایقو د درک نوم ورکړی. هغه له الجزیره تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دوی ژمن دي چې د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد نه کارول کیږي، او دوی په تیرو دوو کلونو کې دا هم ثابته کړې ده. هغه ویلي اوس د امریکا مسؤلیت دی چې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي او له افغانستان سره مثبت تعامل ته راوړاندې شي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د پلي کولو د څارنې او ارزونې کمیټې د جون په 15مه په یو راپور کې ویلي چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی سره ژورې اړیکې لري، او پر دې سربېره یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د طالبان تر واک لاندې سیمو کې فعالیت کوي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام یو شمېر چارواکو د بایډن څرګندونو ته په اشاره ویلي چې طالبان د امریکا استخدام شوي ځواکونه دي. البته دا خبره د ړنګ شوي جمهوري نظام د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح کړې ده. او دغه راز د پخواني جمهوري نظام د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل هم په یو ټویټ کې ویلي چې هغه طالبان په سیمه کې د ترهګرۍ ضد جګړه کې د امریکا د ګټو د تامینونکو په توګه معرفي کړي. البته اشاره بایډن ته وه. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د بایډن څرګندونو او دغه راز د هغه د څرګندونو په اړه د یو شمېر پخوانیو سیاستوالو او چارواکو د څرګندونو په وړاندې غبرګون ښکاره کړی او ویلي دي چې د جو بایډن خبرې د اسلامي امارت اعلان شوو ژمنو ته پابندي ثابتوي. او ذبیح الله مجاهد ویلي که اسلامي امارت د امریکا غلام وای تر تعزیراتو لاندې به نه وای، پر رسمیت به حکومت پیژندل شوی وای، او د پرمختګ پر وړاندې به خنډونه ورته نه ایجادول. دا موضوع نن له خپلو میلمنو سره څېړو. د امنیتي چارو پوه نعمت الله جلیلی د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاري مو میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. انصاري صاحب، لومړی به تاسو ته درشو. که څه هم د امریکا د ولسمشر جو بایدن د څرګندونې د په افغانستان کې د القاعده د حضور په اړه ښایي تر یو حده پورې تبلیغاتي بڼه هم ولري، ځکه چې خپل بایدن د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو لپاره ځان کاندید کړی دی، او په دې توګه غواړي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړي، او هغه انتقاد کوونکي چپ کړي چې وایي جو بایدن په دغه پریکړې سره افغانستان داسې یو لارې تسیخ کړی دی چې نن له بشري او دغه راز ډېر سترو نورو بحرانونو سره مخامخ دی. او القاعده هغه څه چې دوی چې دی وایي ځپل شوې ده، نه ده ځپل شوې، او نورې ترهګرې ډلې هم تر اوسه په افغانستان کې حضور لري او د راټوکېدو په حال کې دي. ښایي دا د امریکایانو لپاره دا څرګندونې یو پیغام ورکړي، یا د دې لپاره یې کړي وي چې پر هغوی اغیز وکړي. خو د افغانستان لپاره هم دا ډېرې مهمې دي، ځکه چې افغانستان کلونه په جګړو کې راګیر و، اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي بیا هم د ترهګرو ډلو په دې هیواد کې د حضور خبره کیږي. هغه چې په تیر شلو کلونو کې د شاوخوا شلو ترهګرو ډلو د فعالیت خبره کیده. تاسو دا څه ډول ارزوئ؟ آیا د جو بایدن څرګندونې په رښتیا د افغانستان اوسنۍ هغه وضعیت څرګندوي، او که بیا هم یو تبلیغاتي بڼه لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی نوري، تاسې درانه جنرال صاحب جلیلی، همکاران او ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. موږ او تاسې کوه د امریکای متحده ایالاتو د دوو سترو سیاسي بنسټونو یا ګوندونو، د دیموکرات ګوند او د جمهوري غوښتونکو ګوند، هڅې او حرکات وینو. جمهوري غوښتونکي همیش د نورو هیوادونو په وړاندې د تهاجم سیاست ته خوشاله وي، ځکه د هغوی اکثر مشران د جنگی وسلو او افزارو د کمپنیو یا مالکین دي یا اسپانسر او همکاران هغوی دي او ملاتړي دي، او دیموکراتان اکثر د جګړې نه د خې وستلو او په کور دننه سیاست ته خوخوي او هلته په اقتصادي او نورو مسایلو کار کوي. کومګه او تاسو له افغانستان د امریکایي او نړیوالو ځواکونو د وتلو تاریخي تذویر شو، دغه مسأله د اوباما لراتګ مخکې کله چې 2008 کال کې هغه ولسمشری ته کاندید شو او لومړنی بهرنی سفر یې د افغانستان پر لور تنظیم کړ، افغانستان ته راغی، کابل او بیا یې جلال آباد ته سفر وکړ. د په خپل وینا کې ویلي چې زه هڅه کوم چې امریکایي ځواکونه بیرته هیواد ته راستانه کړم، جګړه نه یوازې دا چې په افغانستان کې راکمه شي، بلکې د سرحدونو هاخوا به هم زه د ترهګرو ډلو د پټنځایونو په وړاندې عملیات ترسره کړم. دا غا اساسي هدف او لوی اشاره پاکستان ته وه او همغه څه هم کله چې د ولسمشر شو په افغانستان کې د ځواکونو په کمولو پیل وکړ او ترڅنګ په پاکستان کې د پراخو عملیاتو کاغذ استخباراتي عملیاتو او پوځي عملیاتو چې مګوساتي شاهد وو د اسامه بن لادن پر کور چې هغه د پاکستان جی کیو ته تیرما یا د وی پوځي هډو څنګه په بتابات کې وو، ادعا وشو چې اسامه بن لادن چې د القاعده ډلې مؤسس او لومړی درجه مشر وو هغه ته وژل شو. سره د دې چې شواهد وړاندې نشو او ترننه هم ډیره تیرنیز مرکزونه مطبوعات او یا هم سیاسی او نظامی ادرسونه امنیتی ادرسونه په دې اړه شک لري چې دا یو پلان شوی ډراما و او د دویم ځل لپاره د اوباما د انتخاباتي کمپاین لپاره یو لوبه و، ځکه د اسامه بن لادن هیڅ آثار او نخې نخانی دوی و نه خوده تصویر او نام.
انصاری صاحب کراشو بیرته همدا که تاسو وسوای چې د دیموکراتانو او د جمهوریت غوښتونکو ترمنځ توپیر هم دا دی، د تاسو د القاعده مشر اسامه بن لادن په اړه برداشت کړي و چې کیدو یادونه وکړه، خو په کابل کې هم 2022 کال کې د ایمن الزواهری و وژل شو، هغه هم تر اوسه تاسو فکر کوي ما بولې تر اوسه پورې القاعده هم دا نه ده تایید کړي چې مشر په کابل کې وژل شوی دی او طالبانو هم نه ده تایید کړي؟
بالکل، په دې اړه موږ په هغه ورځو کې جدي دریض څرګند کړ او هم ویلې چې هر چا دی وجلوي. ښاغلی بایدن ادعا وکړه یا امریکایي استخباراتو چې دوی په اونۍ او میاشتو د څارنه کړې وه، د څو وارې په د کور په بالکن کې لیدل شوی وو او د کور تر څنګ د دوی استخباراتي کسانو حضور درلود. موږ دا غوښتنه وکړه چې تاسو کدی لیدلې وي، تاسو که په کامره لرونکو وسلو او الوتکو بی پیلوټ الوتکو دی ویشې وی حتمان تاسو اگر اکیټ نام رهبری شوی وو او هغه هم کامره درلودې، نو لطفاً تاسو د افغانستان او نړۍ خلکو ته یو هغه ویډیو را وخایوي چې ایمن الزواهری بالکن ته راوتل او په کور کې د څه کول چایز کلو ویښتې کول ورزشې کوو. تر اوسه پورې امریکایانو دا څه هم ونه خوده او هغه هم مونږ د بایدن د انتخاباتي کمپاین یو برخه وګڼله. دا اوس چې په دې دوو کالو کې یا څه باندې دوو کالو کې د بایدن د خولې نه دغه څه نه وتل او د طالبانو په وړاندې مختلف دریزونه، تهدیدات او بندیزونه لرل او تر اوسه پورې لګیا دي، مګر نن وایي چې مونږ د طالبانو سره په تعامل کې یو یا تعامل کوو یا مرسته غواړو یا مونږ سره مرسته کوي. دغه مسایل مونږ ته کمپاینی حرکات ښکاري، کله هم چې دوی په ټاکنو کې بریا ترلاسه کړي بیا دغه سیاستونه یو سرعتیا درجې تغییر کوي او د افغانستان په اړه د دوی هماغه شوم او ناروا دریځ څرګندېږي.
مننه انصاري صاحب. د امنیتي چارو پوه نعمت الله جلیلی صاحب، تاسو ته به هم درشو. مخکې که څه هم انصاري صاحب خپل څرګندونو کې دې ته اشاره وکړه چې اوس په امریکا کې انتخاباتي منډیټرلی روان دي او بایډن څرګندونې هم ښایي تر ډیره پورې د امریکا داخلي سیاست اړوند وي، خو راځو دې خبرې ته چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار کمیټې په خپل وروستي راپور کې په افغانستان کې د القاعده او د غرض نورو ترهګرو ډلو د حضور په اړه
ویلی چې بیا هم په افغانستان کې ډېرې ترهګرې ډلې من جمله القاعده فعال ده، او د ځینو فاکټونو یادونه هم کړې ده چې په څو ولایتونو کې القاعده د روزنې مرکزونه لري، او د ټي ټي پی یا د پاکستاني طالبانو لپاره هلته کسان روزي. حتی په هرات کې وایي چې د القاعده د رسنیو یو فعال مرکز، یو مرکز هم هلته فعال دی. د طالبان په حکومت کې هم وایي چې د القاعده یو شمېر مشران شامل دي، او دغه راز د القاعده غړو او کورنیو ته افغاني پاسپورټونه هم ورکوي. دغو څرګندونو ته په پام او د جو بایدن څرګندونو ته په پام چې وایي القاعده په افغانستان کې نشته، دغه تضاد له کوم ځای سرچینه اخلي؟ مننه تاسو ته هم تیر اختر مبارک وي. مننه
مجلد هویت پاتش. دا په دې معنی باندې چې افغانستان کې القاعده او القاعده عشان نور الترهګر دلی موجود دي ولكن دا چې متقی وي چې د افغانستان د خاورې موږ چاته zarar نه رسو د خپل معنا لري چې اوسه پرد اوی دا وی د مخنیوي لپاره کار کوي مګر فعالیت دې نه دي مګر من حيث یو څه ظرفیت مو وتر نو کې دا لپاره دا نه کې دی چې استفاده وکړي د خپل ځان په معنا لري
بلکې
په دې لحاظ باندې دا شتون شته په افغانستان کې د دې څو څرګندې شي په ټاکلې مګر دا چې د تعامل مخاله وزګار شوی دی چې اوس مثلا امریکا غواړي کچې ته په دمن د دې څخه خبره کوي کومه پروسه ساتو په خپل ته هغه خبره ده چې امریکا یقینا په خپل خبره کې صادق وي او صداقت نکړي او رښتیا وایي نو بیا دې مې دا باندې کار کسان چې د دې په ټول لیس کې موجود کسان دي دا د طالبان د دې مشرانو د دې مشرانو باندې د سفر بندیزونه یا مثلا د حقانی د دې باندې تور لګول چې دا د خپل د تروریزم د ترخکاري یو ډول ده نو بیا خو دې داسې د ټول لیس پر اوبه چې وي سپین دي چې سپین باندې شي کړ
بله مننه
چې دا په باندې روان دي
بله جلیلی صاحب مننه کور ودان بله انصاری صاحب لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی دی د نړیوالو لوري یو هم غږی چې رامنځته شوی دی هغه دا ده چې دوی تر اوسه پورې د طالبانو د سرپرست حکومت له رسمیت پیژندلو ډډه کړې ده او هیڅ یو هیواد هم په یوازې توګه په دې برخه کې نشي را مخته کېدلی خو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو من جمله د القاعده او نورو د پاکستان د ټي ټي پی یا د پاکستاني طالبانو د حضور په اړه د نړیوال ټولنې په ارزونو کې یو درز موجود دی ملګری ملتونه دغه کمیټه یو خبره کوي د امریکا د استخباراتو هغه ادارو بل خبره کوي د امریکا حکومت بل خبره کوي دوی سره جوړ نه دي آیا دا د دې ښکارندوی کوي چې ماسق معلومات نشته په دې برخه کې چې په افغانستان کې څومره ترهګر ډلې فعال دي تر اوسه موږ په د هیواد کې د القاعده ډیر اوریدلې دي د اسلامي دولت ډلې داعش چې د ډیرو حملو مسؤلیت اخیستی د پاکستاني طالبانو ټي ټي پی خبره کیږي چې په افغانستان کې په ځینو برخو کې وایي چې مشران اوسیږي خو دغه شل نورې ډلې ګونګې دي تر اوسه پورې نه د فعالیت سره لیدل کیږي او یوازې په مطبوعاتو کې او په راپورونو کې خبره کیږي ولې دغه موضوع تر اوسه پورې داسې ګرمه ده
ښاغله نوري تاسو ډیرو یوورو او پراخو مسایلو ته اشاره وکړه مخکې ښاغلی جمیلی هم په الوندو ډیرو موضوعاتو رڼا واچوله او د مطبوعاتو له لارې تاسو نه یوازې په افغانستان کې حضور لرئ بلکې د سیمې او پاکستان حالات هم ژور تارې او څېړئ کوم ګو تاسو د افغانستان حالات او وضعیت په تیره نیمه پیړۍ کې وڅېړو په افغانستان کې نه د بارودو د جوړولو کما فابریکا او کمپنی شته نه د اټومي وسلو نه هم داسې ټریننګ کمپونه د زمونږ او ستاسو ژوند په دې هیواد کې تیر شو دغه بهرنیان کرا را نشي دلته په افغانستان کې هیڅ منظم روزنیز کمپ موجود نه و که روسان راغله که خلکان او پرچمیان او روز له هم هم غوی روز لی او یاد شوروی په پانتونونو کې عدالت په افغانستان کې که د ګلمجم او نورې ملیشي او روز لی د پیغام څوک د قندار او د مومند خان او د نورو نورو هغه جنگی ملیشي هم هم غوی روز لی د امریکایانو په حضور کې په 1300 کالو کې تر ټولو لوی کمپونه هغه د هدفي وزن وو هغه د انسانانو د وزن وو د تباهي وو هغه د بارود وو هغه صفري او نور قطعات وو هغه ملیشي وو هغه د اربکیانو هغه ولسی نوم بدنامول وو او سیمایزي ملیشي جوړ کړي هغه په ازارجات کې وو که اوزبک وو که پښتانه وو که نور وو دا هم د امریکایانو په امکاناتو او پیسو او تر ټولو لوی مراکز مونږ او تاسو ګورو چې دلته نشته تر څو پوري چې نړیوال حضور ونه لري خو په گاونډي هیواد پاکستان کې، په بل گاونډي هیواد ایران کې دا غوی د پاوز دا غوی د استخباراتو تر اشراف لاندې دایمي ستر مرکزونه شته چې هغه د فاطمیون او زینبیون لخکرو په نوم او نورې ورپکې ډلې روزي، او پاکستان هم ګوري چې دغه اوس چې د بایدن خبره شوې ده یا کوم اعلانې د امریکې د ادرسه خبريږي پاغې کې د القاعده خبره شوې، د داعش خبره شوې، د جیش محمد خبره شوې، نه پیغام د سپایي صحابه او نورو خبرې شوې، د غټولو ډلو جرلې اساسي جرلې مراکز مشران مونږ او تاسو هغه ګن شواهد ترلاسه شوې دي او وینو یې چې د پاکستان د جی ایچ کیو او د استابلیشمنت د استخباراتو ایس ای او د پاوز تر اشراف لاندې روزل کیږي او سیمه او نړۍ کې فعالیت کوي. لوی او خصوصي چې د امریکایانو په خپل وړاندې کړو دا چې رښتیا ده او که دروغ دی، هغه د جی ایچ کیو تر زن لاندې د اسامه بن لادن وژل وو. په د طالبانو در اتاک سره یو کس د تورخم لاره راغی او مطبوعات اور باندې تبصره وکړي، هغه یو افغانو چې ویل کېده د القاعده غړی دی، او هغه بیرته لاړو د پاکستان نه راغلی او بیرته پاکستان ته لاړو، او طالبانو ویل چې موږ د سره نه اړیکې لرو نه پیژنو. دا اوس هم دلته چې لیدل کیږي کپټ مسایلې د بایدن خبره چې دوی تعامل لري یا دوی همکاري او دغه غواړي، هغه ډلې چې دوی روزلې دي که د هغې لپاره کومه لاره پیدا کړې وي او وي داعش خبره ده، داعش د امریکې او د برېټانیې پروژې وي د پاکستان سره. هلته او تاسو د منګل باغ او د نورو د حافظ سعید خبرې اورېدې چې ټول پاکستانیانو د پاکستان د پوځ او د مرستو غړي وو او د داعش رهبري کوله.
مننه انصاري صاحب، وخت ډېر نه لرو. جلیلي صاحب، د القاعده حضور ته په پام تاسو هم په تیر نظام کې ولې چارواکی وي د ډیرو ترهګرو ډلو خبره کې ده، اوس هم همدا خبره بیا هم ګرمه ده، یعنی د طالبانو پر وخت رسیدو سره فکر کوي چې دغه ډلې بیا هم دغه ډلو ته د فعالیت زمینه برابر شوي او دوی به نور هم پیاوړي شي په افغانستان کې؟
بله شکه قدرمن لیسه مخکې هم دا اشاره وکړه چې د نه یوازې د څنګه چې قدرمن انصاري سره بلګې ته اشاره وکړه، تاسو هم چې یو ویش ډلې تر هغه لري ډلې افغانستان کې د تیر نظام د سولې لاندې په افغانستان کې فعالیت درلوده، او من حیث د څه مختلفو غورځنګونو ته یې لمنه وه چې ټول دغې ادرسونه هم ټول معدوم او معدوم هم پو، مګر اوس هم موږ دا نه شو ویلی چې دغه تر هغه لري ډلې څه شوې، آیا د افغانستان نہ اوتی دی یا محو شوی دی او یا هم دا چې شتون د مسکن دی او مساعده کې چې له کار څخه ورته چې دی ویرو لا چې یو پکې ته زړه درې چې به څنګه یا راسر کړي دا نو بدر دا نو فقط یو خاموشي او یو خاموش سمندر صفه ده چې کله شي یو ځل بیا هم سره
جلال سیب یو ورسته پښتنه او پم دی باندې، اوس چې طالبان مخکې چې د جګړې یو مهم لوری وو پر افغانستان واکمن شوی او ځان هم دی د افغانستان مشروع حکومت بولی، د دوی تر حاکمیت لاندې آیا کومه داسې طرحګره ډله به د دې ولتیا پیدا کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو نړیوالو یا په ګاونډیو هیوادونو باندې د بریدونو لپاره کار واخلي؟
کچېته د طالبانو سره صحیح چلند ونیشي قدرمن لوري سي، او کچېته د طالبانو سره مثبت تعامل رامنځته شي او منفي تعامل رامنځته شي، بله شکه چې دوی کولی شي نورې دنیا ته نورې نړۍ ته نورې هیوادونو ته د یو طرحه ګرې ډلې پسې پاندس د کومه کوونکو مرستندلو په شکل باندې کېدای شي دي خپل غبرګون واخلي.
بله مننه جلیلي صاحب، مننه انصاري صاحب، تاسو څه پکې وایي؟ یوه دقه وخت لرو، مهرباني.
بله، زه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو سره پراخ همغږي او همکاري ترتیا ده. حکومت هم باید د افغانستان د دسته چارواکي او واګاران چې ځان یادوي د افغانستان د ملت متن ته مراجعه وکړي، د دې وطن د اصیل او اصیلزاده بچیو په لاس د دې هیواد ترنوشت ترسیم او تنظیم شي، او نړیوال هم باید هغه نړیوال چې نه یوازې په افغانستان بلکې په نړۍ کې د سولې پایدار امن او ترقۍ پلویان دي، باید د بشري ورورګلوۍ د اساسات په اساس
را میدان ته شي او په دې هیواد کې نور د نیمه پیړۍ جګړو تباهۍ نه وروسته د سولې او پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو لارې خپلې کړې تر څو د خونړۍ او ترقیاتي انقلابونو مخه ونیولې شو.
مننه کور ودان د افغانستان د ولسي سياسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاري او د امنیتي چارو پو نعمت الله جلیلی چې د ازادي رادیو په دې 15 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ. بحث مو هم په افغانستان کې د القاعده د حضور په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر ورسته او څرګندونو څرخیند چې ویلي دي د طالبانو د حکومت ورسره په دې برخه کې همکاري کړې ده. القاعده په اوس وخت کې په افغانستان کې دای وای چې نشته.